ساعت 4 بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. زه اسمت ساروانی د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بلخ ولایت ته ځو. د بلخ د ولایت په اړه به زموږ میلمانه تاسو ته څرګندونې وکړي، خو مخکې تر دې چې میلمانه معرفي کړم او خبرونه پیل کړو، لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونه. د افغانستان خبرونه صادق رښتینی وړاندې کوي.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې دریمه څلور اړخیزه غونډه کوي. د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو ټیم د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن فیجی ته د 224 منډو په توپیر ماته ورکړه. او ناتو وایي په سوریه کې د روسیې هوایي حملو سولې ته خبري کمزوري کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوي دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې دریمه څلور اړخیزه غونډه کوي. په دې غونډه کې د سولې د لارې پر نقشه خبرې کیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته تیار دي، خو ځینې سرچینې وایي یو شمیر طالبانو ویلي چې سولې ته تیار دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سیمه ییز او نړیوال اجماع پکار ده. محمد حنیف اتمر ویلي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوی اتحاد به ګټور ثابت شي. د امنیت شورا د اعلامیه په حواله ښاغلي اتمر پرون په ترکیه کې له خپل ترکی سیال سیف الله هاشم اوغلو سره په کتنه کې د تروریزم په وړاندې پر ګډه مبارزه او له افغان قواو سره د ترکیه د پوځي مرستو پر دوام خبرې وکړې. په اعلامیه کې د ښاغلي اتمر دا وینا هم راخسته شوې چې ویلي دی افغانستان د داعش ډلې خلاف جوړ شوی ائتلاف کې تازه شامل شوی او داعش ډله د افغانستان سیمې او نړۍ امن ته خطر دی. د ترکیه د ملي امنیت شورا سلاکار سیف الله هاشم اوغلو په اقتصادي، تعلیمي او امنیتي برخه کې د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړي. ترکیه ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار سفر نن پای ته رسیږي. د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو ټیم د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن فیجی ته د 224 منډو په توپیر ماته ورکړه. ټاس د فیجی ټیم وګاټه. افغان ټیم ته توپوهنی ته راوباله. د افغانستان د نونس کلونو ټیم په ټولو 500 اورونو کې د نو لوبغاړو په سوځیدو سره 324 منډي جوړې کړې او فیجی ته د 341 منډو هدف ټاکه. د فیجی ټول لوبغاړي په 1 اورونو کې آوټ سول او یوازې 114 منډې جوړې کړې. کرکټ بورډ پر دې بریا خوشی څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانستان به د غوره مقام په اخیستلو سره د نړیوال جام په راتلونکو سیالیو کې خپل ګډون ډاډمن کړي. دغه مسابقې په بنګلاديش کې روانې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د احمد وسیل په نوم د یو زده کوونکي وژنه له نړیوالو او د بشرپالنې له قوانینو سرغړونه بولي. دغه 12 کلن زلمی د روزګان ولایت د یو ښوونځي زده کوونکی و چې تیر کال یې له خپل اکا او نورو ملیشو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخیستې وه. وسلوالو طالبانو دی د دوشنبې په ورځ د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې وویش او د وژلو مسؤلیت یې اخیستی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې دغه وژنه له ټولو قوانینو سرغړونه ده.
دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی. دا د حافظه قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې، په ځانګړې توګه باندې بشرپاله قوانین چې د جنگ د حالاتو لپاره وضع شوي، د هغوی خلاف کار دی.
ښاغلی بیدار وویل چې د احمد وسیل لخوا دولت ضد وسلوالو ته کوم ګواښ نه و متوجه. د بشري حقوقو یو شمیر نړیوال مدافع ډلو هم دا پیښه غندلې او د بشریت ضد یې بللې. د اطلاعات او کلتور وزارت د افغان سندرغاړي حیات ګردیزی مړینه د افغانستان د هنر په ډګر کې یو ځای ګڼي. د دغه وزارت ویان نارون حاکمی ازادي راډیو ته وویل چې حیات ګردیزی د جنازې مراسم نن په کابل کې ترسره شول. د د په وینا د دغه سندرغاړي مرګ د هنر په ډګر کې یو ځای ده.
د حیات ګردیزی مرګ د افغانستان هنرمندانو ته، د افغانستان د هنر مینوالو ته او په ځانګړې توګه د هنرمندانو اتحادیه ته یو لوی ځای و.
ویل سوي یو شپته کلن حیات ګردیزی د هنرمندانو د یوې اتحادیه مشري کوله. دغه سندرغاړي د زړه د سکتې له کبله تېر شپه له نړۍ سترګې پټې کړې. او د میدان وردګ ولایت د څلورو ولسوالیو ځوانانو په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د امن او څارنې په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د میدان وردګ د والي ویان توریالی همت ازادي راډیو ته وویل چې د چک سید آباد، نرخه او جلریز ولسوالیو دغه ځوانانو د ژمنه پرون لوالي حیات الله حیات سره په کتن کې وکړه.
ځوانانو په یو غږ دی او پریکړه خپرولو سره وویل چې په خپلو سیمو کې به د پروژو امنیت ساتنه کې دوی همکاري کوي. دغه راز د اصلاحاتو لپاره د والي ښاغلي حیات له لوري د پیل شوو فعالیتونو او هڅو په ستایلو سره وویل چې دوی غواړي چې همکار ورسره پاتې شي.
د همکاري او تعهد سپارنې په نوم دغه غونډې کې والي ژمنه وکړه چې په ولایتي اداره کې د اصلاحاتو راوستلې اساسي هدف دی. په دې برخه کې د ځوانانو د همکاري غوښتنه هم وسوه. بهرني خبرونه سلیم احمد سالی وړاندې کوي.
د سوریې په لسګونه زره اوسیدونکو د جګړې له کبله د ترکیې د سرحد خوا ته روان دي. دغه جګړه د سوریې شمالي شهر حلب ته نږدې روانه ده. د ترکیې صدر اعظم محمد داوود طغلو پرون ویل چې شای او یا زره سوریایان به د سرحد خوا ته روان وي، خو د سوریې د بشري حقوقو د سر اداره د غشمیر شاوخوا څلوېشت زره شي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اکوادور کې وویل چې د سوریې خلک د روسي الوتکو د بمباری له ډاره تیښته ته مجبور شوي.
نن موږ وینو چې په سوریه کې هوایي حمله او نور بریدونه روان دي. په حلب کې ورستۍ بمباری د ترکیې سرحدي سیمو ته د زرګونو ملکیانو د تک سبب سوی. زموږ اروپایي دوستان راڅخه غواړي چې د کډوالو د دې بهیر مخه ونیسو، خو زه له دوی څخه پوښتم چې د دغو خلکو مخه څنګه ونیسو چې په داسې یو غمیزه کې ژوند کوي. د روسیې رژیم پر دغو خلکو بمباری کوي. آیا دا سوریایان له تیښتې پرته بله چاره لري؟
ګومان کېږي شاوخوا درې لکه کسان به په حلب کې براګیر پاتې وي. بلخوا ناټو وایي چې په سوریه کې د روسیې هوایي حملو د سولې هغه خبرې کمزوري کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوي دي. د دغو مذاکرو هدف د سوریې تقریبا 15 کلنې کورنۍ جګړې ته د سیاسي حل لارې موندل دي. د ناټو سرمنشي ینس ستولټنبرګ نن د اروپایي ټولنې له دفاع وزیرانو سره په غونډه کې د ګډون لپاره امستردام ته رسیدو سره سم خبرلانو ته وویل چې په سوریه کې د روسیې شدیدو هوایي حملو سیاسي حد سي زیانمنې کړي.
What you have seen is that the intense
موجوینو د روسیې شدید هوایی حملو چې تر ډیره د اپوزیشن ډلې په نشکوي هغه هڅې ځانمنې کړي چې د سوریې کړکیچ ته د سیاسي حل لارې د منډلو لپاره روان دي. په عین حال کې په سوریې کې د روسیې پراخ حضور او فعالیت د غراز د ترکیې له فضائي قلمرو سرغړونو کړکیچ زیات کړی دی.
د ناتو سرمنشي ول د ترکیې قلمرو ته د روسیې الوتکو داخله دل د ناتو له هوایي قلمرو سرغړونه ده او د مسلې خطرونه ایجاد کړي دي. د امریکا په یو استخباراتي ارزونه کې ویل سوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په عراق او سوریه کې کمزوري سوي، خو په لیبیا کې د قوی کېدو په حال کې ده. په دغه نوي ارزونه کې چې پرون د سپینې ماڼۍ لخوا خبره سوي ویل سوي چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې د غوړ شمیر 25 زرو ته راټیټ سوي، حال دا چې په خوا شمیر شاوخوا 1.5 زره ګڼل سوي وو. د دې سختريزي ډلې د غوړ شمیر 25% د جنگ په ډګر کې د اوښتو تلفاتو د دوی د تیښتو او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا د رواني مبارزې له کبله کم سوي دی. او په اروپا کې په زیکا ویروس اول اخته سوی شزه پیژندل سوی ده. هسپانیا تایید کړه یو امیندوار شزه چې په زیکا ویروس اخته ده په دغه هیواد کې تشخیص او پیژندل سوی ده. د دغه هیواد روغتیا وزیر ویل چې دغه شزه اوس دا ویروس لري په ورستیو کې له کولمبیا څخه هسپانیا ته تللی ده. دغه ویروس دی یو ډول غوماشې د لارې له اخته کس نه بلته انتقالیږي چې عصبي ستونزې پیدا کوي او د مور په نس کې د ماشوم واده اغیزمنوي. په دې ویروس د اخته شزه ماشوم چې وزیږي سر یې تر عادي ماشومان کوچنی وي او مغزه یې سم وده نه کوي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
بیا هم درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د ازادي رادیو په ولایت په ولایت پروگرام کې مو د بلخ ولایت د مدني ټولنې استاذي میلمانه کړی دي. د ولایت په ولایت په تیرو خبرونو کې مو د چارواکو خبري اوریدلې او تاسو اوریدونکو ته مهم موقع درکړي چې د خپل ولایتونو له والیانو او نورو چارواکو سره د ټلیفون لارې په مستقیم ډول خپل ستونزې شریک کړي. خو په دې خبرونه کې او د ولایت په ولایت په راتلونکو خبرونو کې هڅه کوو چې په بیلابیلو ولایتونو کې د مدني او ادبي ټولنو له فعالیتونو نو هم خبر شو. په ورستیو 15 کلونو کې ګڼ شمیر مدني ټولنې او ادبي بهیرونه جوړ شوي. د دوی د فعالیت د څرنګوالي او صاحب په اړه به وشخی شو. خو مخکې تر دې چې درانه میلمانه در ماری فکرم او خبري ورسره پیل کړو، د بلخ په اړه دومره وایم چې د سمنګان، سرپل، کندوز او جوزجان ولایتونو ترمنځ پروت دی. د بلخ ولایت په شمال کې د افغانستان او تاجکستان په پوله کې آمو دریا بهیږي. د بلخ مساحت څه باندې 14,000 کیلومتر مربع دی. مزار شریف ښار یې مرکز دی او د بلخ په شمول دهدادی، چاربولک، چمتال، دولت آباد، دهدادی، کلدار، خلم، کوشنده، مارمول، نهر شاهی، شلګره او زاری ولسوالی دی. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی د بلخ د ادبي خوځښت مشر او ژورنالیست ښاغلی زبیح الله احساس او د غرض د بلخ پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد ښاغلی زمیر سار. میلمنو ته هرکلی وایو. تاسو اوریدونکو ته هم څو شیبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې د بلخ په ارتباط، خصوصا په دغه ولایت کې د مدني او ادبي فعالیتونو په ارتباط کې پوښتنه لري یا نظر لري نو موږ ته ټلیفون وکړئ. خو د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې له اوسه کولی شئ چې لنډ پیغام یا اس ام اس راواستوئ. دغه راز که سکایپ او انټرنیټ لري، په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi. لومړی هم د بلخ د ادبي خوځښت مشر ښاغلی احساس، تاسو مهرباني وکړئ په بلخ ولایت کې ادبي فعالیتونه څنګه دي؟ تر څه حده پورې ځوانان له ادبي فعالیتونو سره علاقه لري؟
لومړی خو تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه، ورځ مو په خیر. په پښتني ترازم لمه کمرغه، لکه څنګه چې تیرو 14 کلونو د ادبی او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې په ټول هیواد باندې مثبت تاثیر درلوده، بلخ هم همداسې درواخلی. دلته یو بدلون مونږه بل حس کړی دی چې لکه څنګه چې مزار شریف ښار یا بلخ ولایت په پخوانیو کلونو کې مونږه تر ډېره د دري ژبې د ادبي حوزې په نوم باندې پیژنو، په دغو تیرو 15 کلونو کې یو ستر بدلون په کې دا راغلی چې دغه حوزه اوس مونږه د پښتو د دري ترڅنګ د پښتو ژبې د ادبي حوزې په نوم هم یادولی شو. دغه څه شوي فعالیتونه په تیرو لسګونو کلونو کې شوي دي، نو دغه هم د ولس یو نیکمرغي ده او دغه ماته یو مثبت بدلون ښکاري او نو زه یې ښه ارزوم. په تیرو څو کلونو
نو د دې علت څه دی؟ ولې پخوا پښتو ادبیاتو په بلخ کې ستاسو په نظر ډېره خونده نه درلوده یا پښتانه ادیبان ډېر فعال نه ول، لیکن اوس په دې 15 کلونو کې زیات فعال شوي دي، علت یې څه دی؟
یو څو لاملونه لري. یو خو یعنی دا په دې معنا نه وي چې موږ په بلخ کې پښتانه شاعران نه درلودل یا مو لیکوالان نه درلودل. هلته دغه ډول شاعران وو، لیکوالان وو، خو هلته حتی په یو سیستماتیک توګه باندې نه وي، د یو مرکز په بڼه باندې نه وي. او بل ټولو مهمه خبر درو ته چې کوم دولتي تعلیمي مرکزونه او د لوړو زده کړو یا د نیمه عالي زده کړو هلته د پښتو ژبې د ډیپارټمنټونو نشتوالی هم یو له ټولو مهمه مسله وه چې موږ ورته اشاره کولای شو چې دا هم یو تاخیر لري په دغه برخه باندې. او په ولسي توګه ځکه دغه فعالیتونو ته زمینه نه وه برابره ډیره چې پخوانۍ مخینه کمه وه او د پخوا او د تیرو کلونو جنگونو ولسته دا زمینه نه وه برابره کړې چې یاره دلته دی په آزاد توګه د پښتو ژبې په برخه کې ژورې هڅې وشي. هو یو بل ستر لامل دا هم وو چې په شمال کې یا په بلخ ولایت کې زده کړې په مورنۍ ژبه نه دي، یوازې په یوه ژبه باندې دي او هغه په پښتو نه دي. نو دلته چې او دلته د ادبیاتو باندې کار کول یا په آزاد توګه د خپلې ژبې ادب ته داخلېدل په مورنۍ ژبه زده کړه په دغه چاره باندې ډیر لوړ تاثیر لري. نو همدا لامل و چې پښتانه د خپلې ژبې له ادبیاتو څخه لري پاتې وو. په تیرو 15 کلونو کې هغه شمالوال یا هغه بلخمشتي ځوانان چې په نورو سیمو کې پاتې شوي وو هلته زده کړې کړې وې، هلته یا تر دولسمه کړې وې په مورنۍ ژبه یا تر لوړو زده کړو په مورنۍ ژبه کړې. هغوی چې کله خپلې سیمې ته راځي او هغوی په یو ډول نه یو ډول په هغو سیمو کې د ادب د خپل ژبې له هدف سره تړلي پاتې شوي، نو دغه حرکتونه دلته پیل شو او دې یو ښه تاثیر ولر. ورسره په د رستیو امدغو کلونو کې په بلخ پونتون کې د پښتو ادبیاتو څنګه لتیرو څو کلونو فعال ده وسو بيخي د پرمختګ په حال کې ده ورسره د بلخ په تعلیم تربیه کې د پښتو څنګه شته په تربیه مالین کې پښتو څنګه شته نو دا غرض دی چې مونږ وایو چې دا سیمه وس د غریجه به تر څنګ د پښتو ژبې حوزه هم ده او دا چې پښتو برخه کې کوم هغه شوی دی مثال دلته هم د هواد د نور څندو په څیر باندې د مزار شریف خار کې په پښتانه ځوانان سره راټولېږي نه ځناست لري ادبي بهیرونه لري په ولسوالیو کې لري په مزار خار کې پښتو عامه کتاب
احساس په دې ارتباط وروسته خبرې وکړو په دې ارتباط چې هلته څومره ادبي ټولنې دي یا بهیرونه دي یا تاسې د بلخ ادبي خوځښت مشري یاست په دې ارتباط ما اوریدونکو ته معلومات ورکړي تاسې د پوهنتون یادونه هم وکړه استاد زمیر سار د بلخ پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد دی د ته هم هرکلی وایم استاد سار که تاسې په خپله د پوهنتون په ارتباط وایست چې د بلخ پوهنتون څنګه ده تر څه حده پورې کامیاب دی له نورو پوهنتونونو سره څنګه مقایسه کوئ
بېر مننه د مړی تاسو سلام او د تاسو ته پوښتنه مورو دي تاسو نوم بلخ پوهنتون چې تاسو خبرې د هیواد په مهمه پوهنتون کې ساتي چې د مرکز نه وروسته د کندهار او د هرات او د نندهار پوهنتون په کې یو مهم پوهنتون دی دا پوهنتون په وروستیو کلونو کې ډېر پرمختګ کړی دی یو وخت کې په دې پوهنتون کې د کوټه کشمیر پوهنځي ولو اوس وست تر څو ټول پلانډې جوړ شوې دي نو واخ کې په دغه پانتن کې څلور زره پنځه زره ماسلین ول وست شو زره ماسلین په کې په درس په ځمکه بوخ دي او یو واخ په کې سل شاوخوا سل سلون درس ورکاو وست څلور څو سلین ته سلون ته په تدریس بوخ دي یو واخ د نور پانډې تر څنګ د نور دپارټمنټ تر څنګ په خپل دپارټمنټ دلته یو واځي د بیت پښمیر لکه دوه درې ماسلین درلود په خپل تلیفون کې مګر په دې وروستیو کلونو کې دا شمېره ډېره شو او اوس یو نیم سل ماسلین په هر کال کې درځي په دوه تلیفون باندې په ای او بي باندې ورشو شو کېږي نو دا په پانتون د درس او د تعلیم او د ماسلین تر څنګ د اودانی برخه کې هم پرمختګ کړی دی په دې کې د پانتون ته د پارنی ودانی جوړ شوې دي ځانګړي ځای جوړ شوی دی او ورسره د انټرنیټ او د نورو ټکنالوژي او د ورته وسایلو له خوا سمبال شوی دی سیمفونه یې لا د مجاز کې دوه حالت کې کتابخانه او نور څه هم پکې فعال دي سربېره پر دې مونږ کوشش کاوه چې د بلخ پانتون د وسط ته حیث باندې د دغه پانتون محصلین ال ورته انجمنونو سره ال ورته مرکزی فرهنګي مرکزی سره سره وسیل کو ورته ویلې دو بورډ پرمنځ یو کول واقع شي چې هم ان ته په اکاډمیک ډول باندې د پښتو او د دراتو او د ورته بل اړخ کې د کری کری او دغه سي فرهنګي مرکزی کې په عملی ډول باندې د نقد او د شعر او د لیکوالۍ برخه کې کار وکړي او په دې ډول باندې دغه ټول هڅې چې په کپانتین کې دی په بیرون پانتون په فرنګي مرکزونو کې دي سره یو متن شي سره یو شي او چاغې دي دا پراخه وي هغه دي سوي نو ټول څه چې څنګه چې خاصه دا ونه وکړه په بلخ کې په هر برخه کې هم دغه په پښتو برخه کې هم د بدلون دغه دغه بدلون ډېر څه مبارکه ونه کړه
ډېر زیات مننه استاد سر احساس شغل څار ول چې ماسلین هم تشویقی شي چې په ادبی غونډو کې ګډون وکړي نو اوس تاسو مهرباني وکړئ اول د خپل ادبی خوځښت بلخ د ادبی خوځښت په اړه وایئ چې څو وخت جوړ شوی دی څومره لیکوال او شاعران په غونډو کې ګډون کوي او ماسلین څومره علاقه شي ورسره متاسفانه چې د شغلې زبیولا احساس ټلیفون قطع شوی دی خیر دوباره به کوشش وکړو چې تماس ورسره ونیسو ژر به تماس ونیول شي خو تاسو اوریدونکو کولی شئ د افغان بي سیم د 1313 شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه یا اس ایم اسونه راوستوئ یو شمېر اوریدونکو دا کار کړی دی د خپرونې په ترڅ کې به له خپلو درنو میلمنو سره د دوی پیغامونه شریک کړو احساس صاحب ټلیفون بیرته روخ شوه د احساس زما پښتنه دا ول تاسو څخه چې اول خوده بلخ ادبی خوځښت په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي او بل دا ووایاست چې ځوانان خصوصا محصلین څومره علاقه شي ستاسو په ادبي غونډو کې د ګډون لپاره؟
بل خدای خوځښت خو یعنی په بل خنایت کې د پښتو ژبې د ودې او همداسې د افغان کلتور د پراختیا په موخه تقریبا له تیرو شپږو کلونو د دغه مرکز په نوم باندې دغه هڅې دي. خو دغه هڅو پیل موږ د پرخې چې د شمال لومړۍ پښتو خپرونه د لاغې څخه کولی شو چې له دیارلس سوه دوه اتیا لمریز څخه دي، او همداسې دلته چې بېلابېل بهیرونه جدا جوړ شول، ملګري سره یو ځای شول او دې ته یې د بلخ ادبي خوځښت نوم ورکړ. په همدې حساب باندې موږ د دغه چتر لاندې په مزار شریف ښار کې چې همدا اوس دم لري هم دلته د مومن بابا ادبي بهیر په نوم باندې ادبي ناستې دي، او زه یوې څنډې ته ناست یم. په چاربولک ولسوالۍ کې چاربولک ادبي بهیر لرو، په بلخ ولسوالۍ کې ملبلاد ادبي بهیر دی چې دا اونیزې ناستې کوي. د خوشحال بابا په نوم باندې د پښتو عامه کتابتون دی چې راځي او هغه کوي د مجلو چاپ په دې رستو کې د یوې رادیو د جوړېدو هڅې روانې دي. بېلابېل علمي سیمینارونه همداسې کلنۍ مشاعرې د پښتو ژبې د لیکوالۍ په برخه کې یو ډول لړۍ لرو چې هغه تقریبا په هر کال کې دوه ځله مونږ کوو چې په تېر کال کې هم ترسره شوې. په هغو کې په لسګونو هغه پښتانه چې دلته زده کړې په خپله ژبه نه وي، په نورو ژبې وي، هغوی دې ته اړتیا لري چې باید په خپلې ژبې د لیکلو سره اشنا شي، نو دغه ګټې هم ورسېدلې دي. هو، یوه دا چې زمونږ کومې ناستې چې په مزار شریف ښار کې وي دا تر ډېره په همدغه د ښوونځیو په زده کوونکو او د پوهنتونو په محصلینو باندې آبادې وي. د دوی راتګ وي او له همدې امله زمونږ دغه ناستې نظر ولسوالیو ته ډېرې روښنې وي او هغه د کیفیت او د کائنات له مخې ارزښت خورا لوړ دی.
ډیره زیاته مننه. اوس به هم اوریدونکو ته نوبت ورکو، کولی شي چې ټلیفون را وکړي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0909 بخښنه غواړم 0909 203 4545. بل شمیره ده 0908 225 55. د دې لپاره چې اشتباه مې پکې وکړ یو ځل بیا وایم 0909 203 5540، او بل شمیره ده 0908 225 55. اوریدونکو د ټلیفون لاري را سره ده. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم صاحب. سلام او تاسو ته منو ته باندې کوم
سلامات
زه غزنیم له غزنی نه.
مهرباني کوي
تاسو منو نه دا پښتنه د ولایت د بلخ ولایت کې د اداري ساعت څنګه دی زیات دی دی کنه دی او لکه څنګه غزنی ولایت ګورو دا بي رشوت نه کوم کار نه کیږي خصوصا د په
مننه سیسو کور دی ودان. متاسفانه تاسو په داس یو ځای کې چې هلته ډیر شور دی ډیر غل مغال دی. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده. مهرباني کوئ صاحب.
بل محترم صاحب تاسو ته سلام علیکم.
مهرباني
رادیو ټول کارکون کړو دوه تاسو جوړ ملمنو ته
سلامات
وسه. سلام علیکم. زه خوشاله شوم د پروګرام په اول موضوع کې نوم شاز ملمنو زه چې نن پر شی په ادب باندې خبره ده. شاز ملمنو زه په سره دار چې اساس او جغرافي کې اثر خبره کوي. دغه شاعران چې فرضاً په شاعرۍ کې کامیاب کیږي هلته څومره تشویق کیږي او دغه شاعران ته دا مکافات ورکول کیږي که نه ورکول کیږي؟ دغه پوښتنه مې او دوهمه پوښتنه مې دا ده انشاءالله پروګرام د بلخ ولایت دی. د بلخ ولایت کې راغیری مسؤول افراد څومره مهر شوي دي؟ دوی په دغه ارڅ کې څه کړي دي؟ پوښتنه مې
ډېره زیاته مننه قاري صاحب. پښتون بل اوریدونکی لرو. مهرباني کوئ. ټلیفون یې قطع شو. خیر، اوس بل اوریدونکو غواړو چې څو شی به ټلیفونونه کې احساس کله دې ځای نه شروع کړه. دې قاری صاحب پښتون له خبرو یو شمېر اوریدونکو البته د اس ام اس نوم راستولې دوی خبرې به هم در سره شریک کم. خو اول دوی ته وایي چې آیا په بلخ کې د دولت په سطحه له ادبي او همداراز مدني ټولنو سره مرسته هم کیږي؟
دلته یو مسله ده. زه په دې باغیم دغه خبره به یوازې په بلخ پورې نه رالنډو. زه په دې باور یم د فرهنګي په توګه باندې چې په ټول هېواد کې په دې تېرو لسو کلونو کې د دولت لخوا کوم چوکاټ چې موږ ورته د وزارت لرو مستقیم ډول داسې ارزیابي هم په وطن کې نه ده شوې چې کوم مرکزونه دي په کوم ځای کې څه ډول کار کوي، چا سره باید څه ډول مرسته وکړو او دغه مرستې باید څه ډول تنظیم شي، څه باید وشي څه ونه شي. یعنې دغه ډول کوم هغه نه لرو. یعنې زه دا ویلی شم چې په تېرو دیارلسو څوارلسو کلونو کې دغه وزارت چې څومره هغه شوی دی، یعنی پرته د دغه حکومت نه پخوا حکومتونو کې، یعنی په مستقیم ډول د اطلاعات او کلتور وزارت له موږ سره د یو ادبي یا د یو ټولنیز مرکز په توګه کومه ځانګړې مرسته نه ده کړې. او په ډېره کې هم دغه ډول یوه تشه ده، او له همدې امله ځینې چارې دي چې په نه همغږۍ سره ترسره کېږي. که چېرته دغه ډول ملاتړ وي، دغه ډول مرستې وي، نو د حکومت او د مدني ټولنو یا د فرهنګي ټولنو د ادبي ټولنو ترمنځ به یو ډول همغږي رامنځته شي، راشه درشه به رامنځته شي، او له امله به نتایج په ولس کې خورا ښه وي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ځینې پوښتنې اوریدونکو داسې کړي دي چې هغو ته باید چارواکي ځواب ووایي، خو موږ لکه څنګه چې د دې خپرونې په پیل کې مو وویل، زموږ د نننۍ خپرونې مېلمانه چارواکي نه دي. په تېرو خپرونو کې مو همیشه چارواکي مېلمانه ول، او له دې څخه غواړو چې د مدني ټولنو او ادبي ټولنو له استازو سره خبرې وکړو چې بېله چارواکو نور خلک هم څه وایي. خو بیا هم ډیرو داسې پوښتنې کړې دي چې هغه له چارواکو سره اړه لري. یو اوریدونکي غلام سرور لیکلی دی، وایي په بلخ کې والی سرپرستی همداراز په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سرپرستان لا هم په خپل حال پاتې دي. نو آیا له دې سره د بلخ په اوضاع باندې، په چارو باندې کوم منفي اغیز شته او که نه شته؟ سار صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
د یو فرهنګي په توګه کوم یا نه، د یو دا پوښتنه لکه چې سار صاحب ځواب ورکوي که نه؟
بله، مال سار صاحب که ځواب ووایي که غواړي، که چېرته
مهرباني.
زما په نظر په بل حالت کې په حکومتي کچه کوم بدلون نه دی راغلی. چارې ښې پر مخ روانې دي، او دغه ولایت په ټوله معنا باندې حکومتي حالت کې حکومتي لاړخه حکومت باندې هم روان دی، لکه امنیت سم دی، همداسې اداري چارې روانې دي، توقف کې نه دي. همداسې که لږ زه نه پوهېږم که چېرته په ودانیزه برخه کې، که چېرته په آبادۍ برخه کې ځینې کارونه رلن شوي وي، خو په اداري او په حکومتي چارو کې کوم اغېز نه دی کړی. دغه ولایت نورو ولایتونو په څېر باندې په منظم ډول خپلې چارې مخته وړي او تقریبا
تامین دي. بله صاحب، ډیره زیاته مننه. عبدالهادي حقمل له کندهار پوښتنه کړې ده چې وای په بلخ کې څومره رادیوګانې شته. که احساس صاحب دا به مر سره زیاته کړم زه، چې په رادیوګانو سربیره څومره تلویزیونونه، څومره ورځپاڼې او مجلې چاپېږي؟
که په ټوله کې ووایم، د اطلاعات کلتور ریاست سره ثبت چې دي دلته تقریبا له دیرشو نه ډېرې چاپي رسنۍ دي، او همداسې تر شلو پورې تلویزیون. یعنی که تلویزیونونه یوازې یاد کړو، تر اوو اتو پورې تلویزیونونه دي، او همداسې تر پنځلسو نه ډېرې رادیوګانې دي چې هو، خو بیا فعالیتونه فرق لري. داسې تلویزیونونه، یعنی هغه تلویزیونونه چې لیدونکي لري او هغه خپل د خپرولو پروګرامونه ټول دې ته برابر شوي دي چې څو ساعته خپرونه لري، هغه بیا پکې کم دي. ممکن د یو دوو نمونه واخلو، خو تلویزیونونه شته دي، هغه امتحاني خپرونې کوي، نو دا ورته کمه ده چې وړاندې لاړ شي. ولې رادیوګانې بیا نظر تلویزیونونو ته ښې دي، خپرونې هم ډېرې دي او اورېدونکي هم لري.
دا تلویزیونونه چې تاسو یادونه وکړه، هغه تلویزیونونه دي چې اصلي مرکزونه یې په کابل کې دي، او که نه دا یوازې او یوازې په بلخ کې خپرونې کوي؟
نه، دا هغه تلویزیونونه دي چې یوازې مرکز یې په بلخ کې دي، او له بلخه ځینې داسې دي چې یوازې په بلخ کې خپرونه کوي، او هغه چې مې وویلې یو دوه درې پکې داسې دي چې د ټول هېواد په کچه خپرونه کوي، خو مرکز یې په مزار شریف کې دی.
بله یو بل اوریدون کې نور الله سمیم د زابل شاجوی پښتنه کړی وای ولی مزار شریف ته شریف ویل کیږي څار صاحب دې پښتنه ته به تاسو جواب وای دا خو به شاید په دې خاطر وی چې هلته دې حضرت علی کرم الله وجهو زیارت دی کدی بلخ دې تاریخی آثار په اړه اوریدون کو ته معلومات ورکړي کوم تاریخی آثار لري
دا خدای وو چې کوم چې مزار شریف څنګه کې غنوم مزار هم ښکاري چې یو مقبره ده او مزار دی او سره څنګه چې مزار د حضرت علی کرم الله وجهو دی او مدته په شریف هم وي په مزار خصوصا په مزار ښار د روضې یا د روضې په شتون کې دا تاریخي ځای دی چې ډېر صحت کوونکی راځي او دا ګوري او څنګه چې دا ډېر ښکلی معماری شوی ده نو دې دې کې لري دې سربېره په بلخ ولسوالۍ کې څنګه چې دا ولایت نیم هم بلخ دی قدیمي پخواني آثار موجود دي د بلخ کلا چې زرګونه کاله وړاندې جوړ شوی دی ډېر یو غټ دیوال ترې چاپېر دی او دا ډېره لویه کلا ده چې د بلخ ولسوالۍ بشپړ ښار کې پروت دی د هغې تر څنګ د خواجه پارسا په نامه یو ډېر زوړ جومات موجود دی چې هغه اوس هم شته دی په بلخ ولسوالۍ کې دی د نو ګمبټ په نامه باندې یو بل په خانه جماعت چې اوس د فرهنګ له خوا سره یې باندې چتر جوړ شوی دا هغه جوړ شوی دی په دغه باران ته همدغه چې نور خواره واره کلا وشته د کلا په نامه باندې دی هم چې د چدخران په نامه باندې یو کلا شته تاریخي ځایونه زیات دي په بلخ کې خو مشهور دی بلخ کې مزار شریف ښار کې روزه شریف ده چې ډېر کسان راځي له دوی ته او ورسره د بلخ ولسوالۍ ده چې په هغه کې یو شمېر تاریخي او دیني آثار او ځایونه موجود دي
ډېر زیاته مننه یو شمېر اوریدونکو غوښتل چې په دې هم پوه شي چې په بلخ کې انټرنیټ څومره عام دی او خلک څومره استفاده کوي خصوصا ځوانان په دې اړه به هم زموږ مېلمانه نظر څرګند کړي خو اوس به بیا هم اوریدونکو ته ورشو د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو ځان معرفي کړي مهرباني کوئ صاحب
مجنون فرایم د فرا ولایت نه
اړیکه مهرباني کوئ فرای صاحب
ما دا غوښتنه ده د فرا ولایت نه اړیکه نیولې چې اګران مېلمنو څخه دا پوښتنه ده چې په بلخ ولایت کې هم داسې امنیتي حالات خراب دي لکه په فرا ولایت کې چې پر حکومتي چارواکو یو مېن انفجار عمله ملکی
ډېره مننه سلامت اوسئ ډېره مننه د امنیتي وضعیت په ارتباط خو قسم خبرې نه کوو که بیا مېلمنو نظر څرګندو کولی شي خو دومره خبر یو چې بلخ د افغانستان یو له ډېرو په نسبي ډول ډېرو امن ولایتونو څخه دی بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو مهرباني کوئ فرای صاحب مهرباني
سلام تا ویژه د پرمختګ کې په لیکلو په پرمختګ نه کې کوي پرمختګ کې بس بس کنه د موږ مشان چې خارج ته ک غنی صاحب کوم د یک شاعر هم په بل کې خپل پښتو خبرې نه کوي
کته چې داسې وکړي چې د بلخ په ارتباط خبرې وکړي مش خو دې ژبې په ارتباط هم خبرې نه کوي د بلخ په ارتباط کار موضوع لري مهرباني
دا په بلخ کې ما ول د پښتو ژبې د ویلو او لیکلو او د رسنیو برخه کې د پښتو ژبې وضعیت څنګه دی پای په ازاده ډول کېږي چې پښتو رسنۍ ازاده خپل فعالیت وکړي
صحیح ډېره مننه سلامت اوسئ تاسو ته ځواب وویل شي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده
سلامونه زه عبدالله د هلمند ولایت
مهرباني کوي عبدالله صاحب
په بلخ کې پښتانه د پښتون خبره اوس د نن ځخ باندې د کمره لکه په خوا چې بکیدل
صحیح ده ډیره مننه بل اوریدونکو یې حمله رو بیا به ورشو مېلمنو ته مهرباني کوئ صاحب بل
سلام ته بل دې مزه
بل صاحب مهرباني کوئ صاحب
سلام علیکم سلام ته زه خپل سلامونه تاسو او تاسو محترم مېلمنو ته وړاندې کوم
مهرباني کوئ صاحب کوردی ودان لکم زای خبري کوي
ستاره خو نه خلین ده باز ګسته ولاده برنامه غاز ولې
مهرباني اخون زاده صاحب
ما سره ساده من موږ سره دا د چې دی وای چې دا غاده دی پروګرامونه چې موږ اجرا کوو دا د دولت څخه د نورو کومک نه کیږي. دا مې سوال دی چې دا کومک دوی د کومې لارې څخه ترلاسه کوي؟ آیا هله کې ورسره کوي تجارت
موضوع به شروع کو څنګه ادبی ټولنې خصوصا ادبی ټولنې په څه ډول پیسې ترلاسه کوي خپل کارونه په څه ډول په مخ بیایي؟
اول خو هغه زبه عمومي خبره وکم د بل شپه اړه خو ډیر معلومات ورکول په دغه برخه کې ډیر سخت وي. په تیرو دغه وروستیو 14 کلونو کې په هر ولایت کې دغه ډول ټولنې یا انجمنونه او بهیرونه راغله او ډیری پروژوي شکل باندې وو. هغه چې پروژوي شکل باندې وو هغه ډیری بند شول، ودرېدل او له همدې امله چې هغه مالي اړخ یې سست شو. که د خپل مرکز په اړه خبره وکړم نو دلته موږ ډیری دا د خپلو ځوانانو کم ځوانان چې په نورو ځایونو کې له کومې لارې چې د خپل ژوند اقتصادي اړخ سنبالوي یو ډول د بسپینې یو د مرستې یو سیستم لرو له خپل مرکز سره چې دغه ترسره کوو او ورسره د هیواد په کچه د بلخ په کچه ځینې ملي سوداګر ځینې قومي مشران چې زموږ له فعالیتونو څخه خبرېږي وخت نا وخت موږ غږ کوو، وخت نا وخت دوی خپله کوشش کوي چې له موږ سره مرسته وکړي. د بېلګې په توګه که موږ یوه غونډه جوړوو دغه غونډې څوک یې د تخنیکي چارو لګښت ورکړي، څوک یې د ډوډۍ لګښت ورکړي، که مجله چاپو نو څوک د مجلې د چاپ لګښت ورکړي، څوک یې د یوې برخې لګښت ورکړي. په دغه شکل باندې وړاندې ځو. خو د دغه ډول د یو مرکز د یو چې د یو مسؤل په توګه زه دا خبره کوم چې په دغه ډول چارو باندې اقتصادي اړخونو باندې د ښو فرهنګي مرکزونو هغه راتلونکی ډېر کمزوری وي، ډېر سست وي. موږ په دې وروستیو کې دغه هڅې هم شروع کړې دي چې باید بلخ د دې خوځښت په خپلو پښو ودرېږي. د دغه ترڅنګ د دغه فعالیتونو ترڅنګ یو اقتصادي بنسټ هم ولري چې بربنډولې زه نه غواړم ممکن موږ پکې یا پاتې را شو یا له کومې مشکل سره مخ شو، خو موږ ورته پلان نه لرو چې په راتلونکي کې باید له داسې لارې چارو چې هغه هم زموږ ژبې ته کار وي، هم زموږ فرهنګ ته کار وي، او هم له په عین وخت کې موږ په دومره پیسې هم ترلاسه کړی شو چې له هغو لارې موږ خپل مرکز هغه اقتصادي ستونزې هم حل کړې وي. د بېلګې په توګه موږ کولای شو چې د یوې رسنۍ د جوړېدو کوشش وکړو، یعنې راډیوي رسنۍ او له هغې لارې موږ وشو کړی چې هغه په پښو ودرو، ورسره مرکز هم پر مخ لاړ شي. مثال موږ یو علمي کورس جوړولی شو چې دلته خلکو ته د پیسو په بدل کې درس ورکړو، لکه څنګه چې په نورو ښارونو کې شته. هم خلکو روزو په خپل سیستم باندې او هم له هغو فیسونو نه خپل مرکز هم په پښو ودرولی شو.
ډېره زیاته مننه استاد سر. د هغه یادونه وشوه، د ادبي ټولنو یادونه وشوه، لیکن په وروستي 15 کلو کې د مدني ټولنې په نوم هم ډېرې ټولنې جوړې شوې. البته ځینو په باره کې ویل کېږي چې پروژې دي، لکه څنګه چې ښاغلی احساس هم ورته اشاره وکړه، یعنی یو چا ورسره مرسته کوله تر څو چې مرسته وي، تر څو چې کله چې مرسته بنده شوه د ټولنې هم ختم شوې. په بلخ کې دغه ډول مدني ټولنو وضعیت څنګه دی؟ آیا په پښو ولاړې دي او کنه اکثره د مرستو له ختمېدو سره دوی هم ختم شوې؟
په دې برخه کې به زه نه پوهېږم څومره معلومات درکړی شم، ځکه چې زه په خپله باندې ډېر کرډېره پورې په دغه ټولنه کې صحیح نه یم د مدني ټولنه کې. مګر وخت نا وخت دغه ټولنه حرکتونه خوځښتونه موږ ګورو رسنیزه برخه کې، یا فار اگزامپل نورو مسایلو باندې دوی راځي او دوی په ښار کې خپل مدني حرکتونه ترسره کوي. د بلګې په ډول په وخت نا وخت چې کله رسنۍ په اړه باندې ظلم کېږي او یا هم د هېواد په یو مهمه خبره یا مهمه نیمګړتیا باندې نقد کېږي، نو دوی سړکونو ته راوځي او دوی خپل حرکت او خپل فعالیت ښکاره کوي. فکر کوم په مزار شریف کې مدني حرکتونه او مدني فعالیتونه نسبت نور ولایتونو ته چې هغه ګاونډي ولایتونه دي او یا هم درګن ولایتونه دي، دوی پیاوړي دي، دوی وخت نا وخت غونډې کوي، منسجم دي تر ډېره پورې او فعال هم دي، لیک هم دي. دوی همیشه خپل فعالیتونه په آن وخت کې په هماغه وخت کې چې اړتیا ده ترسره کړي دي. دا چې څومره پروژه وي دي، څومره ملي پروژه وي او څومره بندې شوي، څومره نافعاله دي، هغومره دقیق شمېر ماته نه دی معلوم. خو
دیو افغان څه دیو مزار د خار د خدمت څه باندې زه به ګورم چې وخت نا وخت په فعالیتونو کې وي او دوی شته دي او دوی شتون
ډېره زیاته مننه ښاغلی څار. قدر من اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د بلخ د ادبي خوځښت مشر او ژورنالیست ذبیح الله احساس او د بلخ پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد ضمیر سارزموش بلمنه دي. احساس صاحب، ولسوالیو ته د مدني او ادبي ټولنو فعالیت څومره غوړېدلی دی؟ هلته هم رسېدلی یو که یوازې دا په مرکز قسم تاسې مخکې اشاره وکړه دی یو څو ولسوالیو یادونه وکړه، خو آیا صرف په څو ولسوالیو کې محدود دی او که په اکثره ولسوالیو کې هم دا ډول فعالیتونه شته؟
یعنی ښکاره ده چې دغه ډول فعالیتونه په هر ولایتونو کې تر مرکزونو پورې ځکه ډېر محدود وي چې نظر ولسوالیو ته مرکزونو کې امنیت ښه وي. بلخ خو په بلخ کې یو څه په ولسوالیو کې رنګونه ډېر دي. د مزار ښار تر څنګ بلخ هغه ولسوالۍ ده چې هلته د مدني فعالیتونو چارې ډېرې ګړندۍ دي، ډېرې ښې دي. ورسره دغې ولسوالۍ تر څنګ د چاربونک ولسوالۍ یادونه موږ کولای شو چې دلته هم فعالیتونه ښه دي، خو له دې نه پرته نور نو بیا په هغه شکل نه دي چې موږ یې د ورته لږ کم شو یا د موږ ورته لږ ډېره کمه وي. خو دغه ولسوالۍ هم ښار ته نږدې دي او د دغه ولسوالیو کې شوي فعالیتونه هم سړي ته تمه پیدا کوي او هغه د ښار او د کلو ترمنځ دغه واټن په کمېدو کې تر اوسه پورې تر خپله وسه رغنده رول لوبولی دی.
بله، سلامت اوسې استاد سار. مخکې مو د انټرنیټ یادونه وکړه. تاسو ویل چې په بلخ پوهنتون کې انټرنیټ شته او محصلین ترې استفاده کوي. څومره په مجموع کې په بلخ ولایت کې انټرنیټ عام ده او ځوانان څومره ورسره لیوال دي او علاقه مند دي؟
ځوان نسل تر ډېره پورې د انټرنیټ څخه استفاده کوي. دغه مزار شریف ښار کې د افغان ټلیکام شبکې له خوا نه انټرنیټ تقریبا ټولو دفترونو ته او مرکزونو ته لګول شوی دی. خو د هغې تر څنګ د ټکنالوژي انټرنیټ هم کار کوي او تر ډېره پورې موبایلونو کې هغه ځوان نسل چې سبقو لخوا ورته آفرونه وړاندې کېږي دوی ترې استفاده کوي. نو مزار ښار نسبت ولسوالۍ ته اکثره خلک اکثره ځوانان انټرنیټ څخه استفاده کوي او اکثره سوشل میډیا کې فعال دي. خو څنګه ښایي په سوشل میډیا کې بدې فعالیتو کې خو هغسې نه دی. خو په هر انټرنیټ مزار شریف کې نسبت نورو ولسونو ته ډېر عام دی. همتوب یوازې د ښار تر مرکزه پورې تقریبا محدود دی. خو په بلخ ولسوالۍ چربلک ولسوالۍ په ځینو خبرو کې لا هم
ډېره زیاته مننه. احساس رسنۍ په تېره بیا د بلخ تلویزیونونه او راډیوګانې تر څه حده د ادبي ټولنو فعالیتونه منعکسوي؟
دغلته د رسنیو ښې دي په دغه برخه کې. همدغه د رسنیو شتون هم په بلخ کې یو د دې لامل شوی دی چې ادبي فعالیتونه که د هرې ژبې په برخه کې وي هغه تر خلکو پورې غږ ډېر ورسېږي. دلته که هره رسنۍ ده د دې کوشش یې کړی دی چې ادبي فعالیتونه تر پوښښ لاندې راولي او مثبت اغېز یې ورباندې کړی دی. دې باندې سترګې پټول نه دي په کار او دغه فعالیتونه ډېر ښه دي. او بل یو ډول د مدني ټولنو یا د فرهنګي ټولنو د رسنیو ترمنځ په مدني حرکتونو کې د فرهنګي ټولنو د رسنیو ترمنځ همغږي شته ده. یعنی زه خو ایم تر دې وایم چې د ژبو د فعالیتونو که په هره ژبه کې وي، که دري وي، که پښتو وي، که ازبکي وي، د فرهنګیانو ترمنځ راشه درشه، ګډې ناستې، که بالکل د په یو ځانګړې موضوع باندې ګډه ناسته نه وي نو د یو بل غونډو ته ورتګ، د یو بل د پروګرامونو خپراوی، همدغه د دې یو لامل دی چې د بلخ هغه حالت ښه کړی دی او دلته بېلابېلو ژبو ته د ودې دپاره زمینه برابره شوې ده. دغه اسانتیا دوی خپله برابره کړې ده او دا یو ښه ځان دی، یو ښه ځان دی.
ډېره زیاته مننه. اوس به بیا اورېدونکو ته نوبت ورکړو. د ټلیفون له لارې یو اورېدونکی لرو، مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم سروان، تاسو استاد میلمنو ته
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. له کوم ځای؟
غزنی یم. له غزنی نه خبرې کوم تاسو.
مهرباني کوئ غزنی صاحب.
میلمنو نه دا پوښتنه لرم چې بلخ ولایت کې څنګه دی، اداري فساد څنګه دی او د مبارزه کې لکه څنګه چې مبارزه ګورو اداري فساد خو اوج ته رسېدلی خو په لویو ګڼو کې بي پیسې مثلا کار نه کوي محکمه کې چې ته دې کوم کار دې بني پیسې ورنه کوي کار نه کوي مطلب هاي په بلکې دا څه کار
ډېر مننه سلامات اوسې غزنوي صاحب په دې اړه به هم ملمنه نظر سرګن کې بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي
دل جناب چاروان سے ساتھ او د آزاد علی ټول محترم اوریدون کو سلام او سلامات وړاندې ته
سلامات اوسې مددي
صاحب سلام څخه دوستا دا محترم ملمنه دا اخترا دا چې دا ادبی او مدني خلکونو چې تاسو اغاز کړی دا د دې مهم یعنی ګنده څه د هدف څه د او تاسو تر کوم اندازه نتیجې ته رسیدلې دی او دا څه کم عملی مثال لري چې اوریدون کو تور کې تاسو مثبت لا سرونه د خپل شی او بل د خلکو لیوالتیا کچه کوم اندازه د په بلخ کې او دا زما په سم ځای
ډیر زیات مننه مدني صاحب له نورستان څخه وو وسم یو پیغام چې ثبت شوی دی په دې منځ کې راغلی دی دا به مو ورو
مکتب مولانا شیر محمد بلخی سال 1380 تاسیس گردید مربوط به سوله شونگره ولایت بلخ بوده مدت 14 سال به این طرف در مکتب شاگرد وجود ندارد ده معلم خیالی از خزانه دولت معاش اخذ می نماید معاش دو معلم را برای معرف مدیر معرف اخذ می نماید مدت 14 سال به این طرف یک شاگرد به لیسه مرکز اعزام نشده حتی سنف 8 وجود ندارد این صدای مردم مظلوم قریه را به گوش مسئولین دولت برسانید و پول دولت به یغما نرود و سلام
سیده هم یو پیغامو چه البته له معارف لری اسات سره ارتباط لري نه زموږ له نننیو میلمنو سره البته له میلمنو څخه به وپوښتو چې په بلخ کې په مجموع کې د معارف وضعیت څنګه دی او یو اوریدونکي هم د اداري فساد په ارتباط پوښتنه کوله احساس تاسو څه وایست اداري فساد په بلخ کې ډیر دی لکه نور افغانستان او که بلخ یو څه توپیر لري
یار زه به دا پوښتنه د یو ژورنالیست په توګه یو څه ځواب کوم دې نه انکار نشو کولای یوازې بلخ نه کړي هېواد هر څنډه وي فساد به پکې وي ځکه په ټول افغانستان کې فساد دی او دغه کچه یوازې دا به کابل پورې محدوده نه وي حکومت دی او د حکومت څنډه دلته هم شته فعالیت کوي او فساد شته دی دا چې څه ډول دی په ترکنې کچې پورې دی نو په دې باندې یو ډېر بحث ته اړتیا ده ولې دی خو هغه د شتون نه زه انکار نشم کولای د یو خبریال په توګه
ډېره زیاته مننه او سار صاحب که تاسې د معارف په وضعیت خبرې وکړئ چې په بلخ کې معارف وضعیت څنګه دی
مخکمه دغه ملګري وادوال پیغام واورېد که څه هم که دا وضعیت وي نو معارف پولیس والې دی ډېر ښه نه دی زه د ښارونو په کچه خبره کوم او ښارونو کې مکتبونه فعال دی هر مکتب ودانۍ لري هر مکتب په منظم ډول باندې فعالیت کوي خو دا خبره واقعیت ده چې په ولسوالۍ کې یو کلر کتو سیمو کې معارف کمزوره دی
بلې
په یو سیمه کې دلته غوښته راځم زمونږ ښوونځی لا اوس هم امیر نه لري لا هم زده کوونکي په ځمکه کې په څوکۍ نه شي کېناستی لا هم هغوی پخته سمنه لري لا هم معلم او سیمواد کمزور دي او یا لا هم دغه زده کوونکي چې په لش پښتو د ټول مکتب هم په پښتو ژبه باندې انټر محصلین او زده کوونکي چې دي پښتانه دي خو لا هم تدریس په درجه باندې کېږي دغسې ورته نیمګړتیاوې په لرې پښتو سیمو کې موجودې دي او
دا اولې علت یې دا ده چې هغه زده کوونکي او یا د دوی والدین دا غوښتنه نه لري او کنه دا تحمیل شوی دی
په دې باندې زه ډېر نه پوهېږم که څه هم ما بابا پښتنې خبرې کړې دي او د عامه رسمي خلکو سره او دا په هغه سیمه کې نه کومه رسمي کې هم دا نه ده چې حکومت فکر کوم د دې برخه کې ډېر بې غوري کوي ځکه په ځینو سیمو کې چې خلک غوښتلې دي هغه سیمې کې مکتبونه په پښتو ژبه تدریس کوي مواد ورته رسېدلې دي درسي موادونه خو په دغه ځانګړې سیمه کې چې نه پوهېږم ولې له معارف څخه په څه برخه کې هېره شوې ده یوه دا برخه چې دغه سیمه کې تعمیر نه دی جوړ شوی لا هم په ختیمو کوټو کې او په ځمکه باندې په سړه هوا کې دي درس لولي او بلې درسي مواد لا هم په پښتنه ژبه مورنۍ ژبه باندې نه دي دغه سیستم په لوی او پاتې سیمه کې هم دی لکه څنګه چې مخکې بل هوادوال په شوزرې لسانه کې راغونه وکړه ښایي په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې موجودې وي او معارف ګرم نه دي چې تللی ونیږي مګر زمون په سیمه کې په شولګره کې تر ډېره پورې دغه څنګه نشته چې امنیت د معارف خلنه وګرځي. نو که چېرته معارف کې هم زمون پیغام اوري، دغه منځري پیغام اوري او زما خبرې اوري، هیله منم چې څنګه چې بلخ ولایت په نورو برخه کې پرمختللی دی او منشأ د کوم ځواب کسب باندې یو مثالي ولایت دی، امنیت برخه کې، د زده کړې په برخه کې، د مدني فعالیتونو برخه کې، ادبي فعالیتونو برخه کې، خای کی معرف ته هم دی کوشش کې او دا ولایت دی او د مثالي ولایت په ترتیب
ډیر زیاته مننه. احساس دې ادبي ټولنو د فعالیتونو په ارتباط به بیا هم خبري وکړو. استاسو ادبی ټولنې د بلخ ادبی خوځښت او نوري ادبی ټولنې چې په بلخ کې دي، د نور ولایتونو له ادبی ټولنو سره څومره تماس لري؟
د نورو پاکلا بیا هم زړه دا وایم چې هو تماس نشته، ځکه چې موږ وخت نا وخت د نورو ادبی ټولنو په بلنه باندې له کابل او له نورو ولایتونو څخه دلته شریک پروګرامونه ګورو چې هغه د ترازی له موږ سره برخه اخلي. موږ کله نور ولایتونو ته ځو په ځانګړي توګه زمونږ اړیکې د هیواد تقریبا کوایم چې له ټولو پښتو ادبي بهیرونو یا له ادبي ټولنو سره شته، که هغه په ننګرهار کې دي، که قندهار کې دي، که خوست کې دي، که کابل کې دي، زمونږ هغوی سره تګ راتګ دی په ډیری غونډو کې، په ډیری مانځونو کې، په بېلابېلو فعالیتونو کې هغه له یو بل سره برخه اخلو او دغه هغه شته. او دلته د دري ژبې په برخه کې هم موږ د دې شاهدان یو چې دغه د دري ژبې حوزه که د هېواد په هره برخه کې وي، که په کابل وي یا په هرات وي، نو له هغو ځایونو هم موږ دلته ډېر پروګرامونو کې برخه اخیستي چې له هرات سره موږ خلکو به دلته زمونږ پروګرامونو ته فرهنګیان راغلي دي، له کابل څخه راغلي دي، له دې ځایه ملګري هلته ورغلي دي. نو دغه همغږي شته او دغه نږدېوالی او راشدر شي هم شته.
محمد اسلم له نامعلوم ځای لیکلي دي، وایي له احساس صاحب څخه زما پوښتنه دا ده چې په بلخ کې څو ادبي ټولنې موجودې دي، څو یې د پښتو دي او څو د دري دي؟
یاره دا خو به ډېر سخته پوښتنه وي، سخته به زه به یوازې ممکن دا د
څو عمده یا مهمو ټولنو نمونه که ورته واخلې چې مثلا
د دري ژبې خو ډېرې دي، هم د داستانونو په برخه کې، د شعر په برخه کې یو ډېر مشهور او نیزه ناسته چې دوی لري د انجمن نویسندگان بلخ په نوم باندې، چې دا ډېره پخوانۍ ده، ډېره زیاته مخینه لري. دوی په مزار ښار کې هر اونۍ ترسره کیږي. همداسې د پښتو په برخه کې بلخ ادبي خوځښت دی چې دا د ادبي ناستې په مزار ښار کې لري، د مومن بابا ادبي بهیر په نوم باندې په چاربولک ولسوالۍ کې لري، د چاربولک ادبي بهیر په نوم په بلخ ولسوالۍ کې لري، د ملبلاد ادبي بهیر په نوم باندې. همداسې په مزار شریف ښار کې د بلخ میرمن بهیر د نجونو ناسته لري چې د هرې پنجشنبې ډېر سره پښتنې نجونې راټولېږي ناسته کوي. د بلخ ادبي خوځښ نه د باندې په چاربولک ولسوالۍ کې د بخودي په نوم باندې په یو کلي کې ادبي بهیر شته، د همدې بهیر لخوا د خبرې په نوم باندې یوه محلنۍ خبرونه هم چاپیږي. همداسې د بلخ په بوکا کلي کې، د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلي کې د باختر په نوم باندې په دې رشتو کې یو ادبي بهیر په یو ښوونځي کې جوړ دی چې دوی هم ونیزي ناستې کوي. نو د پښتو په برخه کې دغه فعالیتونه دي.
بلې سلام.
او د دري ژبې مخکې مې وویل هو د هغوی ډېر دي او هغوی حرکتونه په بېلابېلو برخو کې شته.
ډېره زیاته مننه. استاد سار په پوهنتون کې څنګه؟ بله، په پوهنتون کې هم ادبي ناستې شته او آیا کومه ټولنه هم شته د ادیبانو؟
په ادبي تادمخ کې بل پوهنتون کې د ادبیات پوهنځي کې ځوان ته تدریس کوم، څو بلابل ډپارټمنټونه دي چې له هغې جملې څخه لري پښتو، ازبکي، انګلیسي او عربي دي. دري ډپارټمنټ کې هره پنجشنبې د ادبي ناستې کوي، د هماغه ډپارټمنټ محصلین سره کښېني او خپل شعرونه او ادبي مسایلو باندې بحث کوي. خو پښتو ډپارټمنټ د ځای د نشت له کبله دغه څه نشوه کړی چې دوی د هره پنجشنبې یا یو بله ورځ د اونۍ سره کښېني او خپل ادبي فعالیتونه وکړي او ادبي خبرې سره شریکې کړي. که څه هم بار بار له محصلینو له خوا نه دا غوښتنه وشوه چې موږ دا کار کوو، خو موږ د ځای د نشتوالي له کبله ونه شو کړی چې دغه وختونه هغه کړو. خو من کوشش کړی دی چې خپل محصلین د بلخ ادبي خوځښت ناس ته واستو، همدغسې په بلخ په ولایت مزار شریف ښار کې یو بله ادبي هغه هم شوې، بله د یو په نامه دی چې هغې ته هم زموږ محصلین ورځي او بلخ ادبي خوځښت ته هم ورځي او دوی سره ناستې کوي. سربېره پر هغې نن یوه جریده هم لرو، پښتو جریده، چې هلته دوی لیکنې او شعرونه خپرېږي وخت نه وخت. نور نو من کوشش کوو چې کله کوم ځای پیدا کړ، ځکه پوهنتون لپاره نوې ودانۍ جوړېږي، هم موږ په پخوانۍ ودانۍ کې اوسېږو چې هغه د تخنیکو مربوط ده، د معارف مربوط ده، او هغې هغلته زمونږ ځای کاف دي، خو چې کله موږ خپل هغه ته لاړو خپل ځای ته، نو هلته به ځای موجود وي. انشاءالله موږ هلته هم دپاره دغه فرصتونه برابرو چې
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسې. احساس په بلخ ولایت کې د ازبکي ژبې لپاره څومره کار کیږي؟ آیا مجلې او خپرونې لري او کنه؟
وو د ازبکي ژبې وخت نا وخت په ښار کې ما اخبارونه هم لیدلي دي چې دوی خپرونې په دغه ژبه باندې چاپوي. یو نیم وخت د دوی د ناستو څخه هم خبرېږو چې دوی سره ناستې کوي، وغه ادبی ناستې کوي، خو تر ډېره دوی ناستې هم ډېری شاعران چې په دري ژبه باندې شعر لیکي هغه بیا د دري ژبې په ادبي ناستو کې برخه اخلي. نو هو شته، د دوی حرکت هم شته او د دوی ناستې هم شته.
بله صاحب. او سار صاحب، په پوهنتون کې څنګه دوی تاسو ویل چې په پوهنتون کې د ازبکي څانګه هم شته، ډپارټمنټ هم شته، تر څه حده پورې علاقه مندان لري چې ازبکي ژبه ووایي او زده کړي او په دې برخه کې لوړې زده کړې وکړي؟
بالکل، ازبکي ډپارټمنټ پښتو ډپارټمنټ څخه مخکې جوړ شوی و دلته، او زده کوونکي او محصلین زیات دي، ډېری د دغې ژبې ویونکي دي چې هغه شمالي ولایتونو څخه راځي، له تخاره تر بدخشان تر فاریاب پورې دلته اکثره ازبکي باندې زده کړې کوي. او بیا چې کله فارغه شي ځینې محصلین ترکیې ته ځي او هلته ژبه کې ماستري کوي. خو اوس کوشش روان دي چې د دې ډپارټمنټ په خوا کې ترکي ډپارټمنټ هم جوړ شي چې هلته ترکي ژبې تدریس شي. دغه ډپارټمنټ ډېر فعال دی، د دې ځانګړې خپرونې هم شته، یوه معلومي خپرونې هم لري چاپي، چې هغه وخت نه وخت د ازبکي ډپارټمنټ لخوا نه چاپېږي او هغه کې ازبکي معلومات خپرېږي. دغه ډپارټمنټ هم فعال دی، د پښتو، د دري او د انګلیسي ډپارټمنټ په خوا کې ښه خوند روان دی.
ډیره زیاته مننه له تاسو درنو میلمنو هر یو. ښاغلی ذبیح الله احساس د بلخ د ادبي خوځښت مشر، او د همدغه راز ضمیر سار د بلخ پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد، چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم ډیر منندوی یو چې خپرونه مو واورېدله. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو په مزني څپه 12:30 دوام کوي. د ماښام له اوو بجو وروسته په همدې څپه د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې مه هیروي. په بلخ کې د ازادي راډیو له خبریال ښاغلی حبیبي څخه مننه چې د دې خپرونې په ترتیبولو کې مرسته وکړه.
زما یا رجی ده وطن شکه